رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د سات مهم خبرونه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویل دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د مهاجرت سیستم د ډیر مودې را په دې خوا خراب شوی دی. د پاکستان په شمال لویدیځ کې چارواکو ویل دی چې د یو بم په چاودنه کې چې په یو موټرسایکل کې ژوبل شوی و، یو عسکر وژل شوی او یو بل زخمی شوی دی. او سپین مانی ویل دی چې جمهور رئیس باراک اوباما به د جنوري په میاشت کې په نوې ډیلی کې د هند د جمهوریت د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې سرغنه میلمه وي. او د دې اوس به پوره خبرونه واوري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د مهاجرت سیستم د ډیر مودې را په دې خوا خراب شوی دی. هغه دا وینا په داسې حال کې وکړه چې د دې سیستم د ښه کولو لپاره د خپل اجرایوي حکم دفاع کوله. جمهور رئیس اوباما پرون د جمعې په ورځ په لاس ویګاس کې په یو غونډه کې وویل چې ده د هغه وخت را په دې خوا چې جمهور رئیس سوی دی د مهاجرت د ستونزو حلولو ته خپل تعهد څرګند کړی دی. او دا دی نن د هغه په باب یو څه کوي. هغه دا هم وویل چې دی به د خپلو دغو اجراءاتو د دایمي کولو لپاره د کانګرس سره د کار کولو څخه لاس په سر نسی. د جمهور رئیس اوباما پلان به هغو تقریبا 15 میلیون مهاجرینو ته چې د مهاجرت اسناد نه لري د موقتی کار کولو اجازه ورکړي او بیرته خپلو ملکونو ته د استولو څخه به وژغوري. د امریکا د اساس د مجلس رئیس جان بینر پرون وویل چې جمهور رئیس اوباما په دې کار سره چې د کانګرس پروای ونه کړه او د مهاجرت په اړه اجرایوي حکم صادر کړ جمهوری ریاست ورانوي. بینر هوډ وکړ چې د استازو د مجلس جمهوري غوښتونکي به بیکاره نه کښېني او د جمهور رئیس د دغه یو اړخیز اقدام په مقابل کې به وجنګیږي.
سپینې ماڼۍ ویلي دي چې جمهور رئیس باراک اوباما به د جنوري په میاشت کې په نوې ډیلي کې د هند د جمهوریت د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې سرغنه میلمه وي. دا به په تاریخ کې اول ځل وي چې د امریکا د متحده ایالاتو یو برحال جمهور رئیس په دغو مراسم کې ګډون کوي. ښاغلی اوباما به د هند صدراعظم نریندرا مودی سره هم وګوري. جمهور رئیس اوباما کله چې مودی نه بلنه ورکړې وه چې نو هغې یو دوست نه بللی و. سپینه ماڼۍ نه وایي چې دا ملاقات به د متحده ایالاتو او هند ترمنځ اړیکې پراخه او تقویه کړي. د هند جمهوریت نوروز په 1950 کال کې د هغه هیواد د اساسي قانون د منظورېدل او دیموکراسۍ ته د انتقال د دورې بشپړېدل په نخه کوي. هند په 1947 کال کې له برطانیې نه خپلواکي ترلاسه کړه.
د پاکستان په شمال لویدیځ کې چارواکو ویل دي چې د یو بم په چاودنه کې چې په یو موټرسایکل پورې تړل شوی و، یو عسکر وژل شوی او یو بل زخمی شوی دی. چارواکو ویل چې دغه بم د لیرې څخه هغه وخت وچول شو چې د امنیتي قواو یو موټر تیرېده. دا پیښه پرون د جمعې په ورځ د پېښور په اطرافو کې د میترا په سیمه کې شوې ده او د هغه په اړه چا څه نه دي ویلي چې چا کړې ده. دا حمله په داسې حال کې شوې ده چې د پاکستان پوځ د یوې میاشتې را په دې خوا په قبایلي سیمو کې په طالبانو او خارجي جنګیالیو باندې خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. پاکستاني طالبانو په پېښور کې زیاتې بمې چاودنې کړي دي چې ډېرې امنیتي قواوې او ملکي وګړي یې وژلي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ویانا کې دی چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره د هغه هیواد د زروي پروګرام په اړه چې وروستۍ مهلت یې زر ختمېدونکی دی خبرې وکړي. کیری ویلی دی چې د امریکا متحده ایالات او د هغه متحدان برطانیا، چین، فرانسه، جرمنی او روسیا د نومبر د 24 نیټې وروستۍ مهلت ډیر مهم بولي او نه غواړي د دې مهلت موده نوره اوږده کړي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په ماسکو کې وویل چې د یوې موافقې په اړه هر څه تیار او د میز په سر پراته دي. هغه وویل مراکشیان سیاسي عزم او ارادې ته ضرورت لري چې یو پرتله شوی او متوازنه نتیجه ترلاسه کړي او د هغه څه مخه ونیسي چې هغه ورته غیر واقعي مسایلو په شاوخوا باندې د وروستۍ شیبې تاویدل ویلې. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هیمان وویل چې ایران دی چې دې ته ضرورت لري چې سیاسي عزم او اراده وښيي. که ضروري موافقه وشي نو هغه به په ایران باندې ځینې لګېدلي بندیزونه له دې کبله ایسته کړي چې هغه هیواد د ایرانمو د غني کولو د پروګرام نه لاس واخلي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکوو. د امریکا د جمهور رئیس مرسیال جو بایدن د هغه په قول په یوکران باندې د روسیې تیری غندلی او دا وینا وروسته له هغه وکړه چې په کیف کې د یوکران د جمهور رئیس پیټرو پاراشنکو او صدر اعظم ارسینی یاتسین یوک سره وکتل. بایدن وویل چې دوی په هغو ګواښونو باندې خبرې وکړې چې د روسیې د اردو د مداخلې له کبله د یوکران حاکمیت او د خاورې تمامیت ته متوجه دي. هغه د روسیې لخوا د هغه هیواد سره د کریمیا یو ځای کول او په ختیځ یوکران کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کول په بینالمللي اصولو او سیستم باندې ښکاره تیری وباله.
د اسلامي دولت د ډلې جنگیالي و د عراق د رمادي په خار باندې یو لوی حمله کړې ده. هغه نه په دې حمله کې چې هدف عراقي قواوی وي د هوانو ډزې کړې او د موټر بمونو نه یې کار اخیستی دی. ازایي چارواکو ویلي دي چې داسې ښکاري چې په دغې بې درېغې حملې سره هغوی نه غواړي د دغه لوی ولایتي خار کنټرول ترلاسه کړي. دا د انبار په لویدیز ولایت کې وروستۍ سیمه ده چې تر اوسه لا د عراق د حکومت په کنټرول کې ده. راپورټونه وایي چې د اسلامي دولت د ډلې وسلوال سړي په رمادي کې په حکومتي ودانیو باندې ډزې کوي. تر اوسه لا د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي.
د نایجیریا په شمال کې خبری منابع ویل دي چې د بورنو د ایالت په یو کلی باندې د بوکو حرام د یاغي ډلې په حمله کې لږ تر لږه 15 کسه وژل شوي دي. په راپورټونو کې ویل شوي دي چې د بوکو حرام د ډلې یاغیانو د چهارشنبې په ورځ د مافا په سیمه کې د ازایا کورا په کلی باندې حمله وکړه. هغوی د کلی په اوسیدونکو باندې بریدونه کړي دي او کورونه یې نړول دي. حمله کوونکو خوراکي مواد هم ورسره اخیستي او څاروي ورسره بیولې دي. د مافا د شورا سرپرست رئیس الحاجي شتیما لاوان او د ځایي ملیشو یو چارواکي هم دا حمله تایید کړی ده. د نړۍ د روغتیا سازمان په مدغاسکر کې د تاون د ناروغي د راپیدا کېدو رپورټ ورکړی او سره یې دا خبرداری هم ورکړی دی چې دا ناروغي به ژر د هغه هیواد پلازمینې ته هم ورسیږي. د ملګرو ملتونو دغې مؤسسې پرون د جمعې په ورځ وویل چې د افریقا په دغه ټاپو هیواد کې د تاون د ناروغۍ 109 پیښې تایید شوي دي چې په کې 40 ناروغان مړه شوي دي. دغې مؤسسې دا هم ویل چې په انتاناناریو کې دوی پیښې لیدل شوي او یو کس مړ شوی دی، خو په دې ښار کې د نفوسو د ګڼ شمیر او د روغتیا د کمزوري سیستم له کبله د دغې ناروغۍ د چټک خپرېدو خطر موجود دی. تاون یوه بکتریایي ناروغي ده او د کیکو په وسیله چې د موږکانو سره په تماس کې راغلي وي انسانانو ته انتقالیږي. که د دغې ناروغۍ تشخیص وختي وسي نو د هغې یو ډول چې ببانیک نومیږي په انټي بایوټیک دواګانو جوړېدلی سي، مګر بل ډول یې چې نیمانیک نومیږي ډېر خطرناک دی او ناروغ په 40 ساعتونو کې وژني. او د پاسنی نیویارک د ایالت اوسیدونکي چې په سیمه کې عموما ډېرې واورې اوري، سږ کال هم تر اوسه پورې 3 ورځې وسوې چې په پرلهپسې ډول واوره اوري او وروسته به د سیلاوونو سره مخامخ سي. د هوا د حالاتو اټکل کوونکي او کارپوهان وایي چې د واورې د بندېدو څخه وروسته به نری باران وسي او دغه باران به په مځکه پرته 2 متره واوره ورو ورو ویلې کي او اوبه به یې سیلاوون راپیدا کړي. ځایي چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې د سیلاوونو په سیمه کې دي د خپلو کورونو د لاندني پوړ قیمتي شیان ایسته کړي او خلک همدا اوس د خپلو بامونو څخه واورې پاکوي چې بامونه یې نه نړیږي. ویل کېږي چې د سیلاوونو خطر به تر دې راتلونکي سېشنبې پورې موجود وي. په دغه واور کې لړت لږه ډیر لس کسه مړ شوی دي. دا او د دې سات خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو اوس به رپورټونه راوخلو. سعودي عربستان د کابل د مرنجان په غونډۍ کې یو دینی مدرسه جوړوي چې په سیمه کې به تر ټولو ستره دینی مدرسه وي. په دې مدرسه کې د دینی علومو تر څنګ د لمانځه د ادا کولو لپاره به یو جومات هم جوړ شي چې په یو وخت کې به په کې لس زره لمونځ کوونکي ځایږي. عاشق الله رحیم زوی د مدرسې د جوړېدو په اړه او دا چې افغان حکومت باید د مدرسې د درسي نصاب په برخه کې څه وکړي دا رپورټ برابر کړی دی.
سعودي عربستان په کابل کې د سلو میلیونو ډالرو په لګښت یو دینی مرکز جوړوي. په دې مرکز کې 15000 زده کوونکي په یو وخت کې دینی زده کړې کولای شي او هم د 10000 لمونځ کوونکو گنجائش لري. په تیرا یو لسیزه کې په افغانستان کې د سعودي عربستان رول او نفوذ یو څه پیکه وخو. اوس سعودي غواړي چې د افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته خپل نفوذ او رول پیاوړی کړي. ایران هم په 2016 کال کې د خاتم النبیین د اسلامي مدرسې په نامه یو مرکز په کابل کې جوړ کړی چې د شیعه مذهب اړوند درسونه پکې ورکول کیږي. کارپوهان په دې باور دي چې سعودي عربستان غواړي د دې مدرسې په جوړېدو سره په افغانستان کې د ایران سره په مذهبي لحاظ سیالي وکړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای وایي ایران د ډېر پخوانه کوښښ کاوه چې په افغانستان کې په مذهبي لحاظ خپل نفوذ قوي وساتي. ښاغلی ساپای همدارنګوي د هغوی دغه هلې ځلې هغه وخت ښکاره شوې کله چې د حبیبي لیسې مخې ته لویه مدرسه جوړه کړه. استاد ودیر سپای زیاتوي چې په افغانستان کې سنی مذهب مسلمانان اکثریت او شیعگان اقلیت دي او ښایي چې د سعودي عربستان په مرسته د دې مدرسې جوړېدل به په مذهبي لحاظ د افغانانو ترمنځ هماهنګي زیاته کړي.
نو کېدای شي چې دې منځ کې یو توازن برقرار شي که د یو خوا د مذهبي لحاظ نه ډېر نتقان لري او ډېر پوه خلک لري دا بله خوا یې هم باید ولري چې دوی خپلو کې بیا مذهبیون که جور راشی بیا ضرورت لري لکه چې پاکستان هم دی یو بل جماعتو ته نوځي یو بل سره وژني دا مخه به هم ونیول شي او هیوادونه خپلو کې رقابت لري په افغانستان کې هم تر اوسه پورې هم چې سوله نه راتله زموږ لرې یعنې د ګاونډیو د خپل ملي منافعو د یو آینده پلانونو په خاطر باندې دلته لاس وهلی دی او تر اوسه هم وایي او که د عربستان سعودي راتګ په دې هم پرتله کړو چې غواړي چې د ایران سره پر رقابت دلته د مذهبي ایدیالوژي له لارې نه هم یا مذهبي لارې نه هم مخکې لاړ شي دې کې هم شک نشته دا ملوزات به هم پکې وي ولې چې سعودي ښه پوهېږي چې اکثریت مطلق دلته سنیان دي مګر دوی بې تعلیمه پاتې دي دینی برخه کې هم ډېر بې معلوماته پاتې دي او اول لاس معلومات دوی ته نه دی رسېدلی باید چې په خپل ټیپې تربیه کړي.
افغان چارواکي وایي چې د مدرسې چارې به د سعودي عربستان سره په ګډه څاري. د افغانستان د حج او اوقاف د وزارت سرپرست وزیر محمد یوسف نیازی ویلي دي چې د دې مدرسې په جوړېدو سره به افغان ځوانان بهرنیو هیوادونو ته د دیني زده کړو لپاره نه ځي. ودیر سپای هم په دې باور دی چې د ګاونډیو هیوادونو په دیني مدرسو کې افغان ځوانانو ته د دیني زده کړو ترڅنګ پوځي او د افراطیت اړوند روزنه ورکول کیږي او ځوانان دې ته هڅول کیږي چې د نورو ډلو په خلاف ناوړه اعمال وکړي. ودیر سپای زیاتوي که چیرته افغان حکومت د سعودي عربستان په مرسته د جوړیدونکو مدرسې درسي نصاب ته جدي پاملرنه وکړي او خلکو ته د واقعي اسلام په اړه ښوونه او روزنه پکې ورکړ شي نو افغان ځوانان به مجبور نه شي چې پاکستان یا نور هیوادونو ته د دیني زده کړو لپاره لاړ شي.
دا ډېر ښه اقدام زبول مخفلا چې ولې موږ افغانستان خلک د اسلام په نامه د اسلام زده کړې ته نورو ځایو ته ځو. قربانی هم دغه خپله ورکړې ده او افغانستان خپله باید علما زیات شي په اسلام کې چې حقیقي اسلام خپل خلکو ته درس ورکړي نه د توربندي او نه د دیوبندي او نه د سوربندي هغه څه شی چې اسلام رښتیا وایي هغه څه شی چې مقبول دی ټوله دنیا ته هم مقبولېدلی شي او خپله پخوا هم ښه نرم مسلمانانو معتدل په افغانستان کې اکستریمیزم یا افراطیت ډېر پکې اصلا و نه او او مذهب ته هم احترام ډیرو خلاف د مذهب چا څه کار هم نشو کولای سره دې فامیلو کې ازادي وه دین هم پکې وو نو که همدغسې لاره باندې دلته تربیه شي افغانان چې هم یو دین خپل مقدس دین ولري او حقیقي دین باندې پوهي او داسې خلاف د دین هر شی وکړي او توجیه کړي په دین دې افکارو په ضد باندې تربیه شي او سم تربیه شي دا د افغانستان په ګټه ده آینده یې په ګټه ده څوک یې په دین په نامه هم نشي غولولی دی
په پام کې ده چې دا مدرسه د سعودي عربستان د پاچا شاه عبدالله ابن عبدالعزیز په نامه ونومول شي سعودي عربستان په پاکستان کې د فیصل مسجد په نامه هم یو مرکز لري چې د لمانځه د ادا کولو ترڅنګ دینی زده کړې هم پکې ورکول کیږي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
اوس به دا راپورټ راواخلو په افغانستان کې د ښځو لپاره د کور نه بهر راوتل او بیا لوبې کول د طالبانو د حکومت په وخت کې ناممکنه خبره وه په تیرو څو کلونو کې د نورو پرمختګونو په څنګ کې د افغانستان د ښځو د فوټبال لوبډله جوړېدل هم یو لوی پرمختګ دی د امریکا د زمون خبریال نظرانی دا رپورٹ برابر کړی دی چې ایاز ګل کابل د اسلام آباد نه را لېږل
د افغانستان د خزو د فوټبال لوبډله پاکستان ته راغلی ده په پاکستان کې د سویلی آسیا فیډریشن د فوټبال په مسابقو کې برخه واخیسته په دې مسابقو کې د افغانستان لوبډلې لوبې نه دی ګټلې خو هغه وایي چې په راتلونکي کې به د کارکردګۍ د خکېدو کوشش وکړي دوی هیله مند دي چې نوې ولسمشر اشرف غنی به په افغانستان کې د خزو د لوبو د پرمختګ لپاره کار وکړي او په خاصه توګه به د فوټبال د ودې لپاره هم اقدامات وکړي روزادا جلی د افغانستان د فوټبال د لوبډلې کپتان ده هغه وایي چې د نړیوالو لوبو کې د برخې اخیستنې سره هغه نوې تاکتیکونه زده کړې دي چې دای لوبه نوره ښه کوي د جلی چې یو شکلنه دا وایي چې د اکتوبر په میاشت کې په کابل کې په لومړي ځل د خزو د فوټبال غوړلې ګشو چې مونږ ته موقع برابر کړ چې په هیواد کې د فوټبال ښه لوبغاړي وپیژنو او یو ښه لوبډله یا ټیم جوړ کړو
بله دقیقا آزاد است میتونه در ولایت های ما هم حتی میتونه ما لیگ برتر
بگذاریم اوز پا افغانستان که میرمنی ازادی دی او فوتبال کولی شی مون پا ورسته او که در فوتبال یو غور لیگ هم کرده دی چی در ملی لوبدلی لپاره خی لوبغاری ولتو پا دغو لوبو که در برخی اخیستلو لپاره در هواد در بلا بلو برخونه خزی راغلی وی او یوازی در یو ولایت نپکی شل جنکی کابل تا راغلی وی گول ساتون کې یلدا ارغندوال چې په دې لوبو کې د افغانستان استاذي توپ کوي د امریکا نه راغلی ده یلدا وایي چې اوس وضعیت ډیر زیات ښه شوی دی هغه وایي
There's a lot more brighter cases in Afghanistan. It's not just the Taliban taking over and nobody has any rights. We do have rights. It's more free. We have our president.
داسې نه ده چې د طالبانو دراتک سره د خلکو حقوق ختم شي. موږ خپل حقوق لرو او اوس موږ خپل ولسمشر لرو. هغه کوشش کوي چې هیواد زموږ د پاره نور خکې او اوس د خزو په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی او دا د خلکو د پاره یو مثال دی د افغانستان د فوټبال لوبډله دلته راغلی ده دا له دې معنی ورکوي چې افغان میرمنې به روښانه راتلونکی ولري یلدا چې لس کاله پخوا د خپلې کورنۍ سره امریکې ته پکړه شوې ده په امریکا کې فوټبال کړی دی هغه وایي چې د افغانستان لوبډله ډیر کوشش ته ضرورت لري ځکه چې د نیپال او هند غوندې لوبډلې د ډیر وخت راهیسې فوټبال کوي ډیرې قوي لوبډلې دي او د افغانستان ټیم د کوشش نه وروسته د دغه لوبډلو نه مسابقې ګټلی شي مونږ دغه مسابقې بایللې دي خو پروا نه لري مونږ خپل کوشش وکړو مونږ دې ځای ته د رارسېدو دپاره هم ډیر کوشش کړی دی دا د افغانستان د ښځو د فوټبال د لوبډلې لومړنۍ ورځې دي مونږ هیله لرو چې په راتلونکي کې به مونږ کامیابی هم ترلاسه کړو هر څو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ختم شوی دی د ښځو د تعلیم په برخه کې او د حقوقو لپاره ډیر پیاوړي اقدامات شوي دي خو اوس هم لا نور کار ته ضرورت دی
مهم خبرونه د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما ویل دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د مهاجرت سیستم د ډیر مجیره په دې خوا خراب شوی دی هغه دا وینا په داسې حال کې وکړه چې د دې سیستم د شکول لپاره د خپل اجرایوي حکم دفاع کوله سپینمانی ویلی چې جمهور رئیس باراک اوباما به د جنوري په میاشت کې په نوې ډیلی کې د هند د جمهوریت د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې سرغنه میلمه وي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ویانا کې دی چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره د هغه هیواد د زرعي پروګرام په اړه چې وروستۍ مهلت یې ژر ختمېدونکی دی خبرې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس به دا رپورټ راواخلو. د ایران د اتومي ان پروګرام او د دغه هیواد پر خلاف د نړیوالو بندیزونو په اړه خبرې په بیانا کې د جمعې په ورځ هم جاری وي. د پردو تر شا داسې نښې نښانې لیدل شوي دي چې څه پرمختګونه هم شوي دي چې چارواکي په اړه ذکر نه دی کړی. او د ویانا څخه د امریکا غ خبریال الپسین دا رپورټ را راستولی دی چې خلاصه به خلیل خان درته واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ویانا کې دی چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره د دغه هیواد د ضربي پروګرام په اړه چې وروستۍ مهلت یې ژر ختمېدونکې دی خبرې وکړي. د برتانیې او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره یو ځای د ایران په بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې د اړتیا وړ جوړجاړی وکړي چې یو تړون ته سره ورسیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د جان کیری سره په ټلیفون مشورې کړې دي او په ماسکو کې وویل چې د یوې موافقې په اړه هر څه تیار او د میز پر سر پراته دي. هغه وویل مرکچیان سیاسي عزم او ارادې ته ضرورت لري چې یو پرتلسوي او متوازنه نتیجه ترلاسه کړي او دا هغه څه مخه ونیسي چې هغه ورته د غیر واقعي مسایلو په شاوخوا باندې د وروستۍ شیبې تابلیدل وویل. هغه زیاده کړي چې نورو هڅو ته هم اړتیا ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې لاروف کېدای سي د دې اونۍ په آخره کې ویانا ته په خپل راسي. کیری ویلي دي چې متحده ایالات او د هغه متحدان برتانیا، چین، فرانسه، جرمني او روسیا د نومبر د 24 نیټې وروستۍ مهلت ډیر مهم بولي او نه غواړي د دې مهلت موده نورهم اوږده کړي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامند وویل چې اوس لا هم مهم واټن موجود دی، خو زیاته یې کړه چې که ایران نرمش کار کړي نړیواله ډله دې ته تیار ده چې دوی هم دا کار وکړي. هغه وویل
These are very complex issues and there's still a very significant
دا ډیر پیچلي مسائل دي او اوس هم د دواړو ډلو ترمنځ مهم واټن موجود دی او موږ به بیا هم لاړ شو او د خپلو تکنیکی کارپوهانو سره به خبرې وکړو او دا خبرې به د دې اونۍ په پای کې بیا پیل شي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامند وویل چې دا ایران دی چې دې ته ضرورت لري چې سیاسي عزم او اراده وشي. د راپورونو له قراره په عیني حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ظریف مخکې ایران ته د نورو مشورو لپاره د پروګرام له مخې تللی، خو بیا دغه سفر لغوه کړ. او دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دفتر چارواکو اعلان وکړ چې جان کیری به پاریس ته ولاړ شي، خو بیا یې وویل چې هغه به د ښاغلي ظریف سره د ملاقات لپاره پاتې شي. دا ټولې خبرې او ملاقاتونه دلچسپ ول خو اخرنی نه ول. کارپوهانو د دې توقع درلوده چې په اخر ورځو کې به ډیر څه د ښکارول وي، خو د دوشنبه د معلوي شپورې کېدای سي هیڅ نتیجه هم اعلان نسی او کېدای سي نور وخت هم واخلي. که ضربي موافقه وسی نو هغه به په ایران باندې ځینې لګیدلې بندیزونه له دې قبل ایسته کړي چې هغه واد د یورانیمو د غنی کولو د پروګرام نه لاس واخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
اوس به دا رپورټ راواخلو. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د مسلمانانو او عیسویانو تر منځ نو اوس د دغه ملک په هغو برخو کې هم خونړۍ نښتې پیل شوې دي. د امریکا غ خبریال نیک لانګ د مرکزی افریقا له پایتخت بنګینه په یو رپورټ را لېږلی دی چې سید سلیمان شاه به درته واوروي.
که څه هم چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ خونړۍ نښتې له ډېرې مودې نه روانې دي، خو اوس یې لمنه د دغه ملک په جنوبي ختیځ کې هغو سیمو ته هم پراخه شوې ده چې پخوا پکې یو څه آرامي وه. د زمیو په کارګوټي کې چې کوم ملکي وګړي له خپلو کورونو نه تېښتې ته اړ شوي دي، د ګاونډي هېواد یوګاندا یوې نظامي اډې سره نږدې پناه اخیستې ده. د یوګاندا په څو کلونو مخکې خپل عسكر د دې لپاره د مرکزی افریقا دغه ښارګوټي ته لیږلو چې هلته دیرا د لارډ ریزیسټنس په نوم د متاسبو عیسویانو یو وسلواله ډله وځپی چې له سرحد نه راوړي او د یوګاندا په کلو او بانډو کې ملکی خلک وژني او کوم عمر هلکان تښتي په زور او جبر له ځان سره ملګری کوي. تر اوسه پورې د مرکزی افریقا د جمهوریت جنوبي ختیځي سیمې د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ کورنیو جګړو نه تر زیاته حده پورې خوندي پاتې شوې. کله چې په 2013 میلادي کال کې د سلیکا په نوم د مسلمانانو یو وسلوال سازمان د مرکزی افریقا د جمهوریت پایتخت بنګي ونیو او دغه ملک مرکزی حکومت رانسکور کړ، نو د عیسوي ملیشو او مسلمانانو په منځ کې تباه کوونکې کورنۍ جګړې پیل شوې.
د مطبوعاتو تبصری
د امریکای د فارن افیرس په متبرې میشتنی مجلې کې په افغانستان کې د جنگ او سولې ګټل تر عنوان لاندې وګړه مقاله چاپ شوې ده او وی بلې امریکای مجلې بزنس انسایډر د 2014 میلادي کال د نومبر په 28 په افغانستان کې د روانو جنگونو او په مختلفو زمانو کې د دغو جنگونو د لند تاریخ او باب و مقاله او رنګه تصویرونه چاپ کړي دي. موږ نن سهار د مطبوعاتو په تبصرو کې د دغو دوو مطالبو مهم ټکي تاسو ته در اورو. د فارن افیرز مجله چې د امریکا د ډېر مهمو علمي خپرونو په جمله کې ځانګړی مقام لري، لیکي چې په افغانستان او عراق کې په پوره دقت او غور که څوک د امریکا د نظامي سرګرمیو او جنگونو ریکارډ وڅېړي، نو په دې خبره به ښه وپوهیږي چې په دواړو ملکونو کې د وسلوالو پاڅونونو د ځپلو او ټکولو لپاره د امریکا پوځي کوښښونه د نظامي تلفاتو او مالي تاوانونو په حساب په درانده قیمت ورته تمام شوي دي، خو کومه خاصه ثمره او ګټه په سترګو نه ده لیدل شوې. د فارن افیرز مجلې کې چې امریکایي عسکر په افغانستان کې وژل شو او د امریکا دولتي خزانه ته ډېر زیات تاوان ورسېده، خو دا یو داسې بې ګټې تعهد، خواري او پنګا چونه وا چې لسره څوک له امریکانا مننه ته هم مننه کول ته هم زړه نه کوي. یو وخت ډیرو تش پناو کارپوهانو د افغانستان جنگ خ جنگ بالا او د عراق جنگ په اصطلاح بد جنگ غنو او ځینی دا استدلال کوي چې په 2011 میلادي کال کې له عراق نه د امریکای عسکرو دراوستو په وجه د اسلامي دولت په مقابل کې د عراق حکومت پوځي مقاومت کمزور شو، خو اصل حقیقت دا ده چې په افغانستان او عراق دواړو کې موجوده خرابه وضع په واقعیت کې په عمومي توګه د امریکا د نظامي ستراتیژۍ ناکامي منعکسه کوي. د فارن افیرز مجله لیکي په داسې حال کې چې دروان میلادي کال تر پای پورې به زیاتره امریکایي عسکر له افغانستان راوځي او فقط یوازې 3000 عسکر به هلته د 2015 میلادي کال تر پای پورې پاتې، امنیتي وضع ورځ په ورځ خرابیږي او زیاتره کارپوهان دا خبره مني چې په قراره اوس افغانستان د خپل معاصر تاریخ په یو ډیر بد پړاو کې ور داخليږي. مجلې کې آیا دا چې د افغانستان دولت به د وسلوال پاتون او د سیاسي مشرانو ترمنځ اختلافاتو او ناندریونه روغ رمټ بچي او کنه، د دیموکراسۍ اوسنۍ تجربه به د لویدیځو قدرتونو له دوامدارو نظامي اقتصادي مرستو نه بغیر بریالی شي او که ناکام به شي، آیا د خارجي ځواکونو له وتو وروسته به بیا کورنۍ جګړې په بشپړ توګه شروع شي او کنه؟ سمه نه ده معلومه، خو په دې اړه د لویدیځو قدرتونو په ځای به د افغانانو نقش او رول ډیر مهمي. د فارن افیرز مجلې کې چې دغه پښتون ته یو امریکایي ژورنالیست جیک فیرویدر د افغانستان په اړه په خپل یو نوي کتاب کې چنوانه ده ولې موږ نه په افغانستان کې جنگ وګټه او نه مو سوله وګټله کې ډېر ښه قناعت بخونکي ځوابونه ورکړل شوي دي. جیک فیرویدر چې ډېر موده په افغانستان کې تیر کړی ده او د واشنگټن پوسټ لپاره ریپورټونه لیکل، په خپل کتاب کې لیکي چې د ناکامۍ زیاته ذمہواري په واشنگټن ډي سي او د لویدیځو قدرتونو په ځینو نورو پایتختونو کې د هغو پوځي او ملکي چارواکو په غاړه لویږي چې د افغانستان په باب غلط سیاسي محاسبه کوي او پوځي ستراتیژي ناقصه وه. د فارن افیرز مجلې کې چې په افغانستان کې د امریکا د ناکامۍ په باب د لیکوال جیک فیرویدر ارزیابي ځکه د ځانګړې پاملرنې وړ ده چې ټولې لیکنې تحقیقي بڼه لري او په عیني واقعیتونو ولاړ دي.
د نورو دونکو زمونږ وروستۍ نیم ساعته خپرونه پای ته ورسېده. دا د بلنه درکوو درې خپرونې ته چې څو شېبې وروسته به خپره شي.